السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر ودراوه. دغه راز کمیسیون اعلان کړی دی چې د تیرو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. پایل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی نسی چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشی کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسی اعلانولی. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداری ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی نسی چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشی کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نوي. د خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې وکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشروط ډول بګرام زندانه خوشی کیږي. شغل غنی په یوې خبري غونډې کې وویل چې دا پریکړه له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره او د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو لپاره د رسمي مذاکراتو د پیلېدو په هدف ته اقدام کړی دی. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک بو او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مساوي د لږ تر لږ وطن ملکان وژل شوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شوي کې یو ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله کې طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندای
کمپانی سکیوریتی
هم
شریدن مجروح شدن. دا پیشه د کابل د 15 امنیتی حوزه په مربوطاتو کې سویده زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د برید طالبانو نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسی اعلانولی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا دوهم ځل دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډوي. بلخوا دغه کمیسیون وایي چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر درېدلی دی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی. شغل ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکو هدایت ته پورې درېدلی. د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمېرنې چې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر باید له یو یا دوو ورځو زیات وخت ونه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل ونیز راپور کې لیکلي چې 290 کورنۍ د جګړو او نامنۍ لکبل په دې ورستیو کې له فراز څخه کندهار او نورو شاوخوا سیمو ته کډه شوې دي. د دې ادارې راپور چې نن خپور شوی زیاتوي په کونړ کې تر زرو ډیرو کسانو د جګړو لکبل خپل کورونه پریښي او نورو سیمو ته تللې دي. راپور دا هم لیکي چې په تخار، بغلان، بدخشان او کندوز کې د تیرونې پترس کې څه باندې 12,000 کورنۍ ته بشري مرستې ورسېدلې. زموږ غلا زده راډیو لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداري ورکړې چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ شي. دا دوهم ورځ چې د اسرائیل او فلسطیني ملیشو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي. نتنیاهو نن د نومبر 14 د کابینې غونډې په پیل کې دا هم ویل چې اسرائیل د شخړو د ډېرېدو په لټه کې نه دی. د خبرداري داسې مل ورکول کیږي چې په غزه کې د اسرائیلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرائیل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 1200 ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقابل اقدام کې نن لا ډیر توغندي پر اسرائیل وشتلې دي، خو د اسرائیل له لوري د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د بریدونو وروسته لاغه پیل شول چې اسرائیل پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزې کې ووژه. اسرائیل وایي بها ابولاتا پر اسرائیل د څو بریدونو په پلان کې ښکېل او د لا نور بریدونو نیت یې هم درلود. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت وایي له اسرائیل څخه امریکا ته د یو روسي وګړي د ورکړې له کبله رسمن احتجاج کړی دی. د روسي وګړي تورن سوی چې په تقلبي لارو یې په کریډیټ کارتونو کې د امریکا له خلکو 40 میلیونه ډالر غلا کړی دی. د روسیې سفارت نن په ویلامې کې د غراز تور لګولې چې امریکا په ټوله نړۍ کې د روسیې وګړي تعقیبوي. اعلامیې زیاتوي چې روسیې په یو رسمي یادښت کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د الکسی بورکوف حقونو ته درناوی وکړي. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تا وژیاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودراوه.
په اساس فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري و تفتیش آرا تا فیصله بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درو یو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې عکس العملونو شو ولي.
کوم عمل چې د حکومت دفاع تر سره شو او دغه بندیان خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
مسله ول طالبان وایي د امریکایي پانتون دوه استادان هغه وخت خوشی کوي چې د دوی درې خوشی سیوي کسان ورورسیږي. په بهرونی موضوعات کې ورچې د ترکیه امریکا ولسمشرانن په خپلو کې پر ځینو مسایلو بحث کوي. د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي چیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. نسیم شفق جزئیات لري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنجشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولي. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډېدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نوی او دیوی یا دو ورځې لپاره وي ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډېدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري. خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ ویوړل شي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. تر دې مخکې کمیسیون ویلي وي چې دغه نتیجې به سبا د لړم یا قره پر درویشتمه اعلانوي. د دویم وار دی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان ځنډېږي. دغه انتخابات د تلیه میزان پر شپږمه وسول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ویلي تر هغو چې تخنیکي ستونزې حلېږي دغه ابتدایي نتیجې سبا نه اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وو کسان وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله کوونکي هدف د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ کارکوونکي و. جزئیات له رحمت الله افغان.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بېخبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې وو.
تقریبا تعداد مرده‌هایی که ما دیدیم که از ده نفر زیاد بود که درس و افتادم. ما هم کردیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره وو اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړئ، موږ د تاسې ځوان له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر ازاد کړي د سولې لپاره یې ازاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي ازاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیره ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
مردل چې د حقانی شبکې درې غړي پرون د ولسمشر لخوا آزاد سول. خو په افغانستان کې زیاتې کورنۍ سته چې د دې شبکې په حملو کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. فیروزی عزیزی له دغې سې یوې کورنۍ سره خبرې کړې.
مستعار نوم یې ښاپیری ده. دی په کابل کې د گرین ویلج کم په پیښه کې خپله شپږ کلنه لور له لاسه ورکړي. لور یې زبیده نومېده. په انتحاري پیښه کې د کور د چت د نسکورېدو له امله ووژل شوه.
هغه شپږ کلنه وه. ماښام کې موږ اته بجې د نهه بجو ټایم کې بچو ته مې ډوډۍ واچوله ده. موږ هیله ډوډۍ موډۍ وخوړله.
موږ بندر ته نسکوره شه د لاندې شنو دي د ګاونډیانو ټول خلک راټول شو. موږ یې د خاورو لاندو نه ویستنلو. هغه ټول چې ویستل آخر کې مې هغه لر پاتې شو. ټولنی وه د خاورو لاندې خالي پخې ښکاره کېدلې.
ښاپیری وایي له شپږو ماشومانو سره جوخت دا او خاوند یې هم ټپیان شول او زیات وخت په روغتون کې بستر وو. د کابل په قبل بای سیمه کې پر گرین ویلج کمپ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی وو.
دی هلته میلمه وو او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسېد.
عبدالرحمن سعید د احمد فرزان ورور دی. احمد فرزان د کابل د انټر کانټینټال هوټل په برید کې ووژل شو. ښاغلی سعید د خپل ورور د وژل کېدو کیسه داسي کوي.
شهید پرزان د نن څخه تقریبا 2 کال وړاندې په کابل کې هغه مهال چې په کانتینټل هوټل باندې د لیز عمله شوی و د شپې د یالت میلمو او د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسید.
په انټر کانټینټل هوټل برید د 1969 کال د 12 میاشتې په لومړۍ نیټه وشو چې د ډیر شمیر افغانانو ترڅنګ په کې یو شمیر بهرني میلمانه هم وژل شول او مسؤلیت یې حقانی شبکې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د حقانی وسلوالې شبکې مهم غړي انس حقانی، رشید عمری او ملا مالی خان د آزادیدو تصمیم د افغان حکومت لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو برمته شویو استادانو په بدل کې اعلان شو.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وسلول طالبان وی د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان تر اوسه خپل بندیان نه دي ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د آزادیدو د پریکړې لیلان نږدې 24 ساعته تیریږي، خو وسلوال طالبان وایي تر اوسه یې خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجد ویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسیدلي دي. دی وایي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسیدلي دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبی الله مجاهد د هم وای چې د دغو زندانیانو خوشی کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشی کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغیز ولري. په همدې حال کې د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وای د دغو دریو زندانیانو خوشی کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وای دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښوولې دي. د دغې جرګې د نن ورځې په غونډه کې ځینو کسانو د دې پرمختګ مخالفت وکړ، ځینو نورو یې د سولې د هڅو دپاره یوه مهمه پیښه وبلله. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د حقانی شبکې د دریو غړو لبند د آزادیدو د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګه کې خوشبینۍ او اندېښنې راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغې پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل:
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه ولرم. که د سولې لپاره پلمه ده، آیا هغه 1500 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لورې خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وورم.
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی:
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بولو.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم په ار کې وو، د دغو کسانو د آزادیدو په تړاو وویل:
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه.
خو سولې ته د رسیدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلی غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې چارو وزارت وی په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی. عصمت څارون په دې اړه د سولې چارو وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هدف یې د چمتووالو له بشپړېدو څه دی.
پاګه نوسته کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاژدافیر د سفارت د شاژدافیر ترمنځ وشو، د ناستی پاره د حضور د سرنګواله، د ناستی فارمات او نور د لوجستیکی آمادگی پاکله خبري وشوي او د دوی نه وغوښتل شو چې دوی په پوره آمادگی به دا ناسته ترسره کړي.
آیا تر اوسه پورې د بیجینګ په خبرو کې له افغانستان د تلونکو پلاوی شمیر او افراد معلوم شوي دي؟
دا اوس ډیر وخت دی چې مونږ په دې باندې د تعداد او پرشمیر او د هغه کسانو چې هغه څه ګډون کې خبرې وکړو، هغه چې فاینل شو بیا په یو اعلامیه کې، په یو رسمي اعلامیه کې د ټولو سره به شریکیږي.
او آیا د خبرو یا د غونډې دقیقه نیټه معلومه ده تر اوسه؟
نیټه مشخص نه دی، مګر توقع دا ده چې ډیر ژر به دا ناستی ترسره شي او مخکې له دې چې مونږ هغه ناستی ته ورشو حتماً به په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ټولو سره به دا شریکو چې ټول پرې خبر شي.
په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم کسان برخه اخلي او که به دا یوازې د افغانانو ترمنځ غونډه وي، او که د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم څوک برخه اخلي، آیا طالبان حاضر شوي دي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره مخامخ خبري وکړي؟
په دې اکله زه اوس خبرې نشم کولای، مګر همدا چې دا فاینل سو دا آیت او دا چې دا د دې آیت رهبری به څوک ولري، د مونږ په بل اعلامیه کې به دا مشخص شي چې دا پلاوی څوک ده، د څوک په رهبری غلطه زی او دا څرنګوالی به غلطه اتمن توضیح ورکړي.
او روسي پوښتنه دا ده چې تاسو له دې خوندې یا له دې کتنې څه توقع لري؟
توقع مونږ دا چې د افغانانو ترمنځ د یو سولې د راوړلو دروازه خلاص شي او دا افغانانو ته دا فرصت مساعد شي چې د خپل وطن د سرنوشت او د خلکو چې د دوی غوښتنه سوله ده او د دوی غواړي چې دلته په یو سولهیز فضا کې دوی ژوند وکړي دا دروازه خلاص شي.
افغانستان د سولې چارو وزارت وایاند ناجیه انوري و چې ویلې په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس د سې شمې په ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې وسو. دې کانفرنس کې له نږدې سلو هیوادونو زرګونو کسانو ګډون کړی و او اصلي هدف یې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي څیړل و. تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یو څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو مرستیالی امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځي چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلي مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیاله زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3000 زیات نجونې مخکې له دې چې 18 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 18 کلنۍ په کم عمر کې ودیږي. موږ ژمنه کوو چې له 18 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه، خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه، د نجونو د تناسلي آلې غوڅول. دی وایي هیواد یې ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیونه نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا یې هم یوه برخه پرې شوې ده. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کنفرانس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کنفرانس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي،
دا کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوال ټولنې غړي دي. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړي، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړي او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمیرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمیر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د شغلي اردوغان د سفر جزئیات له اسمت څاروان.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبه په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یو ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پوری کړ چې په سوریه کې د اوربند موافقه رعایت کړې نه ده، او ویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولي په اوږدو کې 10 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کېږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو 70 کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. هماغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
ګڼوردونکو سیمیسونه راستولې دي. سخی بادشاه ځاځی له خوست نه لیکې د انتخاباتو ځن نور د منلو وړ نه دی. دا زموږ د رایو سپکاوی دی، باید لومړنۍ نتیجې ژر اعلان شي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلي د انتخاباتو کمیسیون قطن خپلواک نه دی، د ولس سره پر ژمنو وفا نه کول یې لوی خیانت دی. جعفری لیکلي چې د زابل ساحه کې عمومي سړک خراب شوی دی. نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکي کاسا زر پروژه د هیواد لپاره بې ساری اقدام دی، دا به مو د هیواد نور سره سیال کړی. تازه خان سمسور لنګرهار لیکلی د حق نشبکی د غړو خوشی کېدل استایو او پسول کې به مرسته وکړي. دین محمد احمدی لکندهار لیکي زما په نظر د طالبانو د زندانیانو آزادېدل به د سولې بهیر لا ګرندای کړي. سعادت له زابل څخه لیکلی په زابل کې د پخوا په نسبت امنیت ډیر ښه شوی دی. او نقیب الله حسن زید لکندهار نه لیکي چین د پاکستان سره شی اړیکې لري نو له چین څخه مرسته غوښتل د شګو د بند تړل دي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ